شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې خو بیا هم لند خبري برخه لرو. لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر یا یو ان ایس سی آر په پاکستان کې د افغانانو په ګډون د بیا اسناد کډوالو پر نیولو او اخراج اندېښنه ښودلی او د پاکستان له حکومت یې غوښتي دي چې سملاسي دغه لړۍ ودروي. د دغه کمشنرې سیمه ییز ویان بابر بلوچ د چهارشنبې په ورځ رویترز خبري اژانس ته وویل په افغانستان کې په داسې حال کې چې سوړ ژمی را روان دی زرګونه کډوال هیڅ ځای نه لري چې چیرته لاړ شي. هغه وایي چې سړه هوا د کډوالو ژوند ګواښي او په خبره د افغانستان نازک بشري وضعیت لا پسې خرابوي. پاکستان د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې له هغه هېواده د شاوخوا 14 لکه بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. په هرات کې طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر ولایتي ریاست د نارینه خیاطانو ټولنې ته لارښوونه کړې چې د ښځو جامې د نه ګنډي. په هرات کې د ریاست ویان عزیز الرحمن مهاجر تیره شپه ازادي راډیو ته وویل هغه خیاطي چې له دغه امر سرغړونه کوي تړل کیږي او مالکانو سره قانوني چلند کیږي. انتقاد کوونکي دا پر ښځو د محدودیتونو یوه بله تازه بیلګه ګڼي. عزیز الرحمن مهاجر وایي ښځې باید د ښځو ځانګړو خیاطانو ته لاړې شي. که څه هم نوموړي دا رد کړه چې ګواکې هلته د ښځینه خیاطۍ بندې شوي، خو ځینو رسنیو ویلي هرات کې د ښځینه خیاطانو له تړلو وروسته د هغو مالکانو اعتراض کړی دی. پر ښځو د دغه محدودیت خبر داسې مهال ورکول کېږي چې د نومبر 15 د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او زلبیا د نجونو ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانستلو غوښتنه کړې ده. د ښاغلي کرزي پر ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې لیکل شوي چې نوموړي پرون چهارشنبه په کابل کې له دوو ایراني چارواکو سره په لیدنو کتنو کې د نجونو او هلکانو تعلیم د افغانستان د پرمختګ او آرامۍ لپاره اړین بللی دی. دغه ایراني چارواکي چې له ښاغلي کرزي سره یې کتلي دي د افغانستان لپاره د ایران سفیر او ځانګړی استازی حسن قازمی قومی او د ایران د حکومت بهرنیو اړیکو د شورا غړی مهدی مصطفی وو. وړاندې ویل شوي چې ښاغلي کرزي په دغو لیدنو کتنو کې د یوه ملي بحث پیلول د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره یوازنۍ لاره بللې ده. طالبان واک ته له رسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او د تیر کال په ډسمبر کې د هغوی پوهنتونونه هم بند کړل. د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د ماین چاودنې د دغه هېواد دوه پوځیان وژلې دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه چاودنه پرون چهارشنبه د رزمک په نوم سیمه کې د دوی د پوځیانو پر کاروان شوې ده. د پاکستان پوځ د وژل شوو پوځیانو عمرونه 30 او 33 ښودلي او زیاته کړې ده چې د عاملینو د نیولو هڅې پیل کړې دي. تر پرون ماښامه دغه برید مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه واخیستی، خو په شمالي وزیرستان او د پاکستان په یو شمېر نورو سیمو کې د ورته اکثره بریدونو مسؤلیت پخوا تر دې ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان اخیستی دی. د اسرائیل د ملي امنیت سلاکار وایي د هغه موقت اوربند له مخې به چې د اسرائیل او حماس ترمنځ شوی د حماس له لورې یرغمل شوي د نومبر 23 یعنې تر سبا جمعه مخکې آزاد نشي. حماس به چې د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژني د شوي څلور ورځني اوربند له مخې لږ تر لږه 50 یرغمل آزادوي او اسرائیل په بدل کې له خپلو زندانونو لږ تر لږه 150 فلسطیني بندیان خوشې کوي. ټاکل شوی و چې وړمه ورځ پر دغه موقت اوربند شوي موافقې وروسته په 24 ساعتونو کې عملي کېدل اعلان شي، خو په دې اړه چې هغه به کله عملي کېږي او یرغمل به آزادېږي تر اوسه رسمي اعلان نه دی شوی. په غزه کې د روانې جګړې په ترڅ کې چې له پیلې نږدې وونه یوځې د دغه لومړني موقت اوربند په اړه موافقه د قطر په منځګړیتوب ترلاسه شوې ده. فرانسه او اروپایي ټولنې غواړي چې د حماس څخه دریز ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې د ترهګرو په توګه پیژني پر مشرانو بندیزونه ولګوي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې په اروپایي چارو کې د فرانسې د دولت وزیر لارنس بون د چهارشنبه په ورځ په مادرید کې د یوې نړیوالې غونډې په څنډه کې دا خبره وکړه. لارنس فرانس پرس ته ویلي د حماس مشران باید پر اسرائیل د بریدونو له کبله تر بندیزونو لاندې راشي. حماس د 13 اکتوبر میاشتې په 1 پر اسرائیل په برید سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 برمته کړل. په غزه کې چې د حماس تر کنټرول لاندې د عام روغتیا وزارت په وینا د اسرائیلي ځواکونو په بریدونو کې له 1000 ډیر کسان چې اکثره ښځې او ماشومان دي وژل شوي دي. ازادي رادیو اوري. د امریکایي او پاکستاني چارواکو له ډار سره سره هغه افغانان د پولیسو لخوا نیول او ځورول کېږي چې پاکستان کې امریکا ته د تک په نیت ډیره دي. امریکا ته تلونکي یو شمېر دغه افغانان وایي اسلام آباد کې د امریکا سفارت دوی ته د پیژنګلوي ځانګړې پانی ورکړي، خو وای د پاکستان پولیس په اکثر مواردو کې هغه لپامه غرزوی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر یو ځل بیا د پاکستان له حکومت غوښتي چې په ګڼ شمیر کې د افغان کډوالو د جبري استنولو لړۍ ژر تر ژره ودروي. تفصیلی د اسدالله الدین په رپورت کې وره
که څه هم امریکایي او پاکستانی چارواکو متحده ایالاتونو ته د تلونکو شاوخوا 25,000 افغانانو چې اسلام آباد او د پاکستان په نورو ښارونو کې ډیر دي د خوندیتوب او افغانستان ته د نه اخراجېدو ډاډ ورکړی، خو دغه کسان د پولیسو له زورولو شکایت لري. په اسلام آباد کې د افغان خبریالانو د فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی وایي چې د پاکستان پولیس د دوی ملګري چې امریکا ته د تګ کیسونه لري زوروي او توقیفوي. وجدانی تیر شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل کله چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه وکړه، دوی ته په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ځانګړي پاڼې ورکړي، خو وایي پولیس د غوپانو ته پام نه کوي.
په ډیر ځایو کې د پیوان او پیټو کیسونه کوم کسان چې درلود هغوی نیول شوي دي، او کله چې دوی دغه لیک پولیس ته ښودلی دي نو دغه لیک د پولیس ته د منلو وړ نه ده. نو دا اندېښنې د ټول هغه کسانو سره شته چې کچېرې موږ ونیولل سو او دغه لیک د پولیس لخوا منل کیږي نه، دا ښایي چې کېدی شي دغه کسان هم ډیپورت سي.
د حکمت آریان په نوم یو بل افغان بیا د غږ له ثبتولو پرته ازادي راډیو ته لیکلي چې پاکستان کې امریکا ته د تاګ قضیه روانه و خو اوس افغانستان ته اخراج شوی دی. څو ورځې وړاندې کاناډایي رسنیو د دغه هیواد چارواکو په حواله وویل چې هغه شپږ افغان کورنۍ چې کاناډا ته د مهاجرت کیسونه درلودل له پاکستانه بیرته افغانستان ته اخراج شوی دي. دغه شکایتونه داسې مهال کیږي چې د سه شنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماتیو میلر خبریالانو ته وویل د هغو زیانګالو او له خطر سره مخ افغانانو د خوندیتوب په اړه د پاکستان له حکومت سره له نږدې په تماس کې دي چې امریکا ته د لیږدېدو لپاره په هغه هیواد کې انتظار باسي. تر دې وړاندې پاکستانی چارواکو هم ډاډ ورکړی چې امریکا ته تلونکي شاوخوا 25,000 افغانان افغانستان ته د اخراج له پریکړې مستثنا دي. خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ UNHCR سیمه ایز ویان بابر بلوچ وایي له پاکستانه د بې اسناده کډوالو د ایستلو پریکړې هغه کډوال هم متاثره کړي چې قانوني اسناد لري. بلوچ چهارشنبه له رویټرز خبری آژانس سره مرکه کې ویلي پاکستان باید ژر تر ژره افغانستان ته د ګڼ شمېر کډوالو د اخراج لړۍ ودروي.
UNHCR is calling upon
UNHCR د پاکستان پر حکومت غږ کوي چې د سخت ژمي پر مهال افغانستان ته د زیات شمېر کډوالو د اخراج لړۍ ودروي. افغانستان کې سړه هوا وژن کده او ممکن د خلکو ژوند واخلي. لکه چې پاکستان د کډوالو د ایستلو پریکړه کړې، نږدې 400,000 افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي. ډېر دغه کسان په ویره او ګڼګوڼه کې ستانه شوي دي. د دوی له ډلې ډېر نه پوهېږي چې د افغانستان کوم ځای ته ولاړ شي، ځکه له اوږدې مودې راهیسې هغوی هلته نه دي اوسېدلي.
پاکستان د نومبر له لومړۍ نیټې د څه باندې 1,00,000 هغه افغانانو د اخراج لړۍ پیل کړي چې د دوی په خبره هیڅ ډول اسناد نه لري. د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو نورو بیلابیلو سازمانونو هم د پاکستان له لنډمهالي حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه بیرته واخلي، خو د پاکستان چارواکو پر دې خبرو غوږ هم نه دی ګرولی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساعت
په افغانستان په روسي مو کې خوندو کله نه آزموینه پایل شوې. په دې آزموینه کې جون چې لشپګم ټولګي امپورت برخه نشي اخیستای، ځکه چې طالبانو د دوی خوندي وربند کړی دی. یو شمیر جون چې لزده کړو منه کړی شوې دي وایي د طالبانو هر ډول شرط ته چمتو دي چې پوره کړی خو دوی دې پریږدي چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. نور په دې راپور کې
دا چې موږ هلکان ویني چې هغوی دي خنځیو ته د ازموینو لپاره دین او موږ دا ډیر نه
دا د کابل اوسیدونکو لپاره دا چې نن یو ورور د خنځی د کلنې ازموینې لپاره کتابونه په لاس لکوره وواته، خدا ورسره یوازې تر دروازې ولاړه او ورسره نه هیله ستنه شو. د طالبانو حکومت د پهنه وزارت پر خپل ایکسپانه د یوې اعلامیه په خبرولو سره ویلي چې د هیواد په سړو ولایتونو کې د 402 کال د لیسو او منځنیو ښوونځیو کلنۍ ازموینې به د قوس په لومړۍ نیټه پایل او د همدې میاشتې په 15 به پای ته ورسیږي. د لیمې ورور امان الله وایي د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ مخکې به یې خپلې خور سره یو ځای سبقونه ویل، ازموینو ته به یې چمتووالی نیولو او ښوونځي ته به تلل. هغه ازادي راډیو ته وویل
نن زموږ کلنۍ ازموینه پیل شوه. نن چې زه کله ازموینې ته تلم نو زما خور ما ته ورقه راکړه او ویې ویل چې کاشکې زه هم له تا سره مکتب تللی شم. اوله کې هغه له ما سره همصنفی وه، هغه له ما نه 2 کاله شاته شوه. زه له طالبانو نه هیله لرم چې خورګانو مکتبونه مې خلاص کړي.
لیما چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ سره سم 53 ټولګي کې زده کړې پاتې شوې وایي تر ننه هر شپه په دې هیله رڼوي چې سبا به یې د طالبانو د حکومت له لورې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو زیری واوري او راتلونکي ته به یې هیلې وغوړېږي. نوموړي زیاتوي که د ښوونځي دروازه یې نه وه تړل شوې سږ کال به یې د 12 ټولګي کلنۍ ازموینې کې ګډون کړی و. لیمې ازادي راډیو ته وویل
وخت وځای کېدل اول په اسلام کې مونږ په حدیثو کې دا په قران کریم کې دوی دې طرف ته اشاره شوې ده دا چې حکومت کوم شرایط څه شی غوي دي لري باید یعنی مونږ هر رقم چې دوی وايي مونږ همغه سي که حجاب وي که برقه وي که هر څه شی وي مونږ تیار یو چې خوندزي او ته زده کړې لپاره لاړ شو. نو حکومت څخه مهله ده چې خوندزي مونږ د خوندزیو دروازې زموږ پر وړاندې خلاصې کړي.
دا یوازې د لیمې هیله نه ده، ډېری افغان نجونې دا غوښتنه لري او په دې تړاو یې خپل غږ پورته کړی دی. د بلخ ولایت اوسیدونکي او د نهم ټولګي زده کوونکي هادیا
هنوز
تر اوسه زموږ برخلیک نه دی معلوم. موږ له خپلو حقونو برخمن نه یو. افغانستان کې هیڅ چلې حق نه لري چې درس ووایي.
دا چې شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي به کله پرانیستل شي په دې اړه مو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې یې ځواب را نه کړ. د طالبانو د حکومت له تیرو شاوخوا 2.5 کلونو راهیسې په ښوونځیو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې بندې کړې او د تیر کال له ډسمبر میاشتې راهیسې یې پوهنتونونو کې له لوړو زده کړو هم راګرځولې دي. په دې اړه د پراخو کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره سره هم دوی خپله پرېکړه نه ده بدله کړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف د غزې ترانګه د نړۍ په کچه ماشومانو ته تر ټولو خطرناکه سیمه یاده کړې ده. د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې د یونیسف اجرایي مدیر کاترین روسل پرون چهارشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې په غزه کې 4 ورځنۍ اور بند ماشومانو د ژغورنې لپاره بسنه نه کوي. تفصیل په دې راپور کې
د یونیسف اجرایي مدیره کاترین روسل وایي د راپورونو له مخې په غزه کې له 5300 ډیر ماشومان وژل شوي چې په وینا یې دا د ټولو قربانیانو 40% جوړوي. میرمن روسل د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې دغه ماشومان پر اسرائیل او د حماس سختدریزې ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه ترهګر بولي له بریدونو وروسته وژل شوي دي. حماس د 13 اکتوبر میاشتې په ومنېټه پر اسرائیل زرګونه توغندي وتوغول او د اسرائیل خاورې ته په ننوتو یې پر اسرائیلیانو بریدونه وکړل. د اسرائیل چارواکو ویلي چې دغو بریدونو کې 1200 کسان وژل شوي او حماس سختدریزې ډلې 240 تنه له ځان سره غزې ته یرغمل بیولی دي. د حماس تر دغو بریدونو وروسته اسرائیلي پوځیانو پر غزې خونړي بریدونه پیل کړل چې د ښځو او ماشومانو په ګډون زرګونه کسانو وژل او ټپیان کړل. د یونیسف اجرایي مدیره میرمن روسل چې د غزې له جنوب ستنه شوې هلته د زرګونه ماشومانو وژل بې سارې پیښه بولي. هغه د اسرائیل او حماس ترمنځ د 4 ورځنۍ اوربند معاملې چې د چهارشنبه په ورځ وشوه هرکلی وکړ. د دغه هوکړې لمخې به یو شمیر برمته شوي اسرائیلیان آزادیږي او د دواړو لوریو په جګړه او د غزې په بمبارۍ کې به هم وقفه رامنځته کیږي. د یونیسف اجرایي مدیره بیا دغه وقفه کافي نه بولي او غوښتنه کوي چې د وژنو د مخنیوي لپاره بیړني بشري اوربند ته اړتیا ده. د غزې په اړه په یو بل پرمختګ کې بیا پرون د مصر پلازمېنه قاهره د غزې د وضعیت په اړه د یوې غونډې کوربه وه. د روغتیا نړیوال سازمان د منځنی ختیځ مشر ډاکټر احمد المندهاری وویل دوی د غزې تړانګې په روغتیایي مرکزونو 178 بریدونه مستند کړي چې په وینا یې دغو بریدونو کې د 25 روغتیایي کارکوونکو په ګډون له 550 ډیر کسان وژل شوي. هغه د خبرو په یوه برخه کې وویل
في غزة اليوم يحرم الناس من الحصول على
نن په غزة کې خلک له خوړو پاک او بو روغتیایي خدماتونو سرپناه او خوندیتابه ته له لاسرسي به برخې دي. اټکل کېږي چې د غزة 15% وګړي له تاوتریخوالي د تېشت له کبله دننه له خپلو مینو بې ځایه سوي دي.
په غزة کې له شاوخوا یوې نیمې میاشتې جګړې وروسته لنمهالې اوربند خلک خوښ کړي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د قاهرې په نوم د مصر دولتي تلویزیون په حواله ویلي چې دغه اوربان به د پنځمه ورځې په لاسو بجو نافذیږي. د اوربان دغه هوکړه د مصر، قطر او امریکا په منځګړیتوب ترلاسه شوې ده. د هوکړې لمخې به په څو پړاوونو کې د اسرایلیانو 500 غمل شوي کسان د 150 کسانو د خوشې کېدو په بدل کې چې حماس فلسطینی زندانیان یادوي آزادیږي. دواړه لوري اول ګام کې ښځې او ماشومان آزادوي. حماس ویلی چې غزې ته به د تیلو په ګډون د بشري مرستو سرګونه لاره هم د تګ اجازه ترلاسه کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له دغه هوکړې هرکلی کړی او ویلی دی د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د لنمهالې اوربند د تمدید ملاتړی دی. د بریتانیا، فرانسې، چین او روسیې په ګډون څو هیوادونو له دې هوکړې هرکلی کړی دی.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم. په افغانستان کې د ځوانانو یوې ډلې د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ماشومانو د کیسو یو کتاب چاپ کړ.
د مرغۍ بچی ومینځه، لمر ته یې کېښود چې وچ شي.
د دې کیسو د محتوا په اړه به وړاندې په خبرونه کې واورئ. په کونړ کې د اند په نوم د نوې مجلې لومړۍ ګڼه چاپ شو.
12 علمی مقالې په لومړۍ ګڼه کې نشر کړي او د 202 مخونو په تعداد سره چاپ شوه.
د اکرم عثمان د فستیوال د پښتو داستان د لومړۍ جایزې ګټونکي خپل جایزې ته حیران دي.
یو سوال غوندې را پیدا کیږي چې دا کی څه څنګه لمړی مقام وګاټو؟ ډېر زیات نیمګړتیاوې لري. د کرکټرونو لوخا، د مکالمو لوخا، د ډیالوګ لوخا، د مکان لوخا، د زمان لوخا.
د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت له لوري د شبو دالی شورا جوړېدو پریکړه ته یو شمیر اندیشمن دي.
د دې کار ډول څنګه دی؟ غړي څوک دي؟ او د کار له هیډ څه ډول دی؟ د کار چارې څه ډول تر سره کیږي؟
په دې ادبي مجله کې هم شعر لرو او هم کیسه. د هر ماشوم لپاره هر حق. تر دې سرلیک لاندې سشکل د ماشومانو نړیواله ورځ ولمنځل شوه. روانونه دوشنبه د نومبر شلمه د ماشومانو نړیواله ورځ وه. دا ورځ له 1945 کال راهیسې په نړۍ کې لمنځل کیږي. هدف یې د ماشومانو ترمنځ پوهاوی او په نرم چلند او هوسا ډول د ماشومانو وده ده. د ماشومانو د نړیوالې ورځې له لومړي ځل لمانځلو 5 کاله وروسته د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د ماشومانو د حقونو اعلامیه خپره کړه. دیرش کاله وروسته بیا په عمومي غونډه کې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون تصویب کړ. له 1990 کال را په دې خوا ملګري ملتونه د نومبر په شلمه د ماشومانو د حقونو د اعلامیې او کنوانسیون ورځې هم لمانځي. ملګري ملتونه وایي چې میندې او پلارونه، ډاکټران، نرسان، دولتي چارواکي، مدني فعالان، د ټولنې مشران، دیني عالمان، د شرکتونو مسؤلین، رسنۍ، ځوانان او خپل ماشومان د ماشومانو د نړیوالې ورځې په لمانځلو کې مهم رول لوبولی شي. ملګری ملتونه په دې اند دي چې د ماشومانو نړیواله ورځ هر وګړي ته دا الهام ورکوي چې د ماشومانو حقونو ته توجه وکړي او هم په عمل هم په خبرو دا ثابت کړي چې ماشوم ډیر حقوق لري. په افغانستان کې د مدني فعالانو یوې ډلې دا ورځ بل ډول مانځلې ده. آنلاین ټیم ورک د یو شمیر ځوانو افغانو لیکوالو ګروپ دی چې د ماشومانو د نړیواله ورځ په مناسبت د هیلو نړۍ په نوم کتاب چاپ کړی. دا کتاب په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي په 100 مخونو کې خپور کړ. د افغان انلاین ټیم ورک غړی عبدالوهاب مومند د دې کتاب د محتوا پاړه وای.
د هلو نړۍ کتاب ماشومان ته د پراتناک کیسو یو ټولګه ده. دغه کتاب چې د کومې ډلګۍ لخوا چمتو شوی ده، په دغه ټیم ورک کې د افغانستان له بیلابیل ولایتونو څخه مخکښ لیکوالان په شمول د ښځینه او نارینه شتون لري، او دغه اثر چې چمتو کړی دی، په دغه اثر کې چې داستان یې په تفریحي او روزنیزه بڼه باندې د ژوندانه مهم ارزښتونه لکه مینه، مهرباني، ورورولي، نظافت او چاپیریال ساتنه ماشومان ته تشریح کوي.
د افغان آنلاین ټیم ورک په ډله کې شل لیکوال یو ځای شوي دي چې لسې ښځینه او لسې نارینه دي. د هیلو په نړۍ کتاب کې شل کیسې دي. یو پکې د پښو بریتونه په نوم د عائشه حیدری کیسه ده چې دوی د خپلې کیسې یو برخه له ازادي راډیو مجلې سره شریکه کړې ده.
پښو له دیوال لاندې وکتل، ټوپ یې کړل، سر یې نیغ ونیو، پر ورسته یو پخو کیناسته، شو خو یې سترګې وګرځلې، بریتونه یې شاخ کړل، غلې د کوترې کوټې ته ننوته، سینګار میز ته ودرېده، سرخی او رنګ ناخون یې جیب ته واچول، منډه یې کړه. تاسو کولی شئ نوره کیسه د هیلو نړۍ په کتاب کې ولولئ.
د هیلو نړۍ د کتاب یولس کیسې افغان لیکوالو لیکلې دي، او نه کیسې د نړۍ له مختلفو ژبو ژباړل شوې دي. د دې مجموعې یو بل کیسه میمونې کامران لیکلې ده. دا کیسه د مرغۍ بچی نومې شي. لاخلي کامران څخه به د دوی د کیسې یو برخه واورو.
احمد وویل، وګمی کدا دې مرغۍ بچای په بل رنگ وای څنګه خبر کاری دو. وګمی ضرور خبرګه کړه، له ما سره یو پاکټ نکریز شته، ترازه په نکریزې سر کړو، خاسته بشي. په کاسه کې نکریزې ورته جوړې کړې، او دې مرغۍ بچای له قفس را وویست او په ګډه یې ټول په نکریزې سر کړ. ځان روسته یې اوبر راوړې چې مرغۍ بچای وو مینځي. وګمی اوبا چولې، او احمد دې مرغۍ بچای مینځه چې پاک شي. د مرغۍ بچای و مینځه، لمر ته یې کېښود چې وچ شي، خو د مرغۍ بچای بې حاله او همداسې پروت و.
د افغان آنلاین ټیم غړو په وینا، دوی د ماشومانو لپاره تر اوسه شل کتابونه چاپ ته چمتو کړي دي چې تر دې دمه توانېدلي دي چې دا یو کتاب د هیلو نړۍ خپور کړي. د یو بل نوي چاپ شوي اثر پاڼې به هم راوړو. د کونړ د سید جمال الدین افغان پوهنتون لخوا د اند پونم د مجلې لومړی ګڼه چاپ شوه. په دې مجله کې خبره شوې مطالب د استادانو او د محصلینو دي. تفصیل د روح الانوری پر راپور کې.
د سید جمال الدین افغان پوهنتون مالی او اداري مرستیل رحمان الله ازادي رادیو ته وویل، د ان پونم مجله کې دینی، اقتصادي، فرهنګي او نور مقالې چاپ کړې دي.
ان د علمي مجله لومړی ګڼه ده، علمي تحقیقي مجله ده چې د لوړو زده کړو وزارت نه رسمي جواز اخیستی. د سید جمال الدین پوهنتون کې لومړی مجله ده او لومړنی ګڼه ده چې چاپ ته ورسېده.
آن علمی مجله دولس علمی مقالې په لومړی ګڼه کې نشر کړي، او د 202 مخونو په تعداد سره چاپ شوې ده.
په وینا چې په دغه علمی مجله کې ټول خپرې شوې مقالې د پوهنتون استادانو او محصلینو په بیلابیلو اړینو موضوعګانو لیکلي او د نورو پوهانو لخوا یې کتنه شوې ده. هغه وایي د اند مجلې د دوهمې ګڼې مواد هم پوره شوي، او څو ورځې کې به له چاپره وځي.
بل مګڼه هم چاپ ته آماده ده انشاءالله، چې ان قریب هفته دوه کې به انشاءالله چې دوی مګڼه هم له چاپه وځي.
د سید جمال الدین افغان پوهنتون محصلین هم خوښتي چې د دوی لخوا کېدونکو څېړنې چاپ کیږي او نورو کسانو ته رسیږي. عرفان الله ساجد د کرنې پونځي محصل.
نو دا زمونږ ډېر غټه لاسته راوړنه چې هم پکې محصلین برخې اخلي، د استادانو تر څنګ او استادان خو پکې دي، او د هیواد په سطح زمونږ پونتون یو نوم پیدا کړی اوس. او استادان او شاگردان او تډیر زیات خوشاله دي. په دې کې ماسلینو سره هم ډیره خواري کوي استادان طریقې او ته چې څنګه مقاله ولیکل شي څنګه خبره شي او د خیره وای پاینده کې به دا مجله به دوه برخې ولري، یو به ساينسي مقاله به تیزان لخپريږي ان مجله، او اجتماعات والا چې دی هغه به خپل مقاله ځان لخپري پاینده کې. د خیره سره دغه پلان هم شته دی.
د یادونه وړ ده چې د جمهوریت په لومړیو کلونو کې په کونړ کې یو شمیر چاپی رسنۍ خپرې شوې، خو د مالی امکاناتو د کموالي او نشتوالي په وجه مزل لنډو او ډیر زر بیرته بندې شوې. یوازې په حکومتي بودیجه پرېدونکو مجلې او جریدې اوس هم وخت نا وخت له چاپ راوځي، چې له ډلې د اطلاعاتو او کلتور ریاست جریده او مجله د ښاروالۍ او د پوهنې ریاست مجلې یادولې شو.
آزادی رادیویی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
په سویډن کې د اکرم عثمان د دریم ادبي فستیوال د پښتو برخې د لومړي جایزې ګټونکي وحید الله تنویر وای چې دی د جایزې حیران کړی دی. مخکې تر دې چې د شاغلي تنویر د سرګندونو تفصیل له تاسو سره شریک کړم، د اکرم عثمان د ادبي فستیوال د درېمې دورې د جایزو په اړه عابد سپوږمۍ چې خپلې په دې غونډه کې برخه اخیستې وه لنډ راپور لري.
د اکرم عثمان ادبي فستیوال چې د اکتوبر په 28مه د سویډن هیواد په استاکلوم ښار کې جوړ شوی و، په دغه فستیوال کې د پښتو ادبیاتو ډېریو کیسه لیکوالانو خپلې کیسې راستولې وې، چې د دغو کیسو له ډلې نه لومړۍ کیسه، دویمه او درېمه کیسه د اکرم عثمان ادبي فستیوال ته بریالۍ شولې او جایزې وګټلې. دغه کیسې په سویډنۍ ژبه باندې هم وژباړل شولې او هم کتاب ترې چاپ شو. البته د دغو کیسو یوه ټولګه چاپ شوله په سویډنۍ ژبه باندې. د دغه انتخاب او یا هم د دغه پروسې چې دغه کیسې څنګه انتخاب شولې، جالبیت په کې دا و چې یو لیکوال ته هم یا یو داور ته هم چې دغه کیسه یې انتخابولې، د کیسه لیکوالانو نمونه نه و ورخودل سوي. یعنی دغه پروسه په بشپړه توګه یو شفافه پروسه و چې د پښتو کیسو شمیر له ډیر سو کیسو څخه پورته و. یعنی دغه فستیوال ته له ډیر سو څخه پورته کیسې را لېږل شوې وې، چې له دغو ډیر سو کیسو نه بیا لومړی 15 کیسې انتخاب شولې، له 15 کیسو نه بیا 10 کیسې انتخاب شولې، او له 10 کیسو نه بیا 3 غوره کیسې انتخاب شولې چې دغو کیسو بیا جایزه وګټله. او هغه کیسې چې لومړی جایزه ګټلې ده، زموږ د ټولنې د میرمنو بدمرغي پکې بیان کړې وې، او هغه کیسه چې دویمه درجه ته بریالۍ شوله، زموږ د وطن د وروستۍ تراژیدۍ یا د موږ د وطن وروستۍ تراژیدۍ په ډیره سمبولیکه بڼه باندې انځور کړی و، چې یو لیکوال په هلمند کې د یو پوځي سنگر د سقوط کیسه کوي، چې دغه سنگر په حقیقت کې د ټول افغانستان نمائندګي کوي او د نظام سقوط تمثیلوي. او کومه کیسه چې دریم مقام یې ګټلی و، هغه هم د دو هم نومو کسانو کیسه کوي، چې په خاسته کې سیز نصر کې لیکل شوې و دغه کیسه، چې یو یې ډم محمد ګل خان د کیسې راوي وو، او بل یې جهادي قومندان محمد ګل خان دی، چې دغه دوه کسان پر نوم سربیره پر نورو ډیرو شیانو کې هم سره ورته دي، خو ټولنه دوی ته په خوار متفاوت نظر ګوري. دغه کیسه زموږ د ټولنې بې ارزښته ارزښتونه ننګوي، او په دې اړه مو بیا فکر کول او تهڅوي.
لا اخلي سپوشمې په مننې اوس په د کلی په نوم د اکرم عثمان د ادبي جایزې د پښتو ژبې د لومړي مقام ګټونکو کیسه د همدې کیسې لیکوال وحید الله تنویر څخه واورو. بیا به د دې کیسې په اړه د شاغلي تنویر نظر ته سره ورسو.
الک پنسل پلاس پر مخې پر کتاب چپروتو رسامې کوله. کوچنی نجلۍ وخندل، وګوره خوله دې سمره غټه ورکړه،
سړی چیغه کړه، اے پروفیسر! هلک وترید، وګوره څو بجې دي. هلک پورته دیوالي ساعت ته وکتل، په خواره خوله وویل، ابا پاوکم اته دي. سړی پرې وربرک شو، د شو ته زو سم ووایه، په پاوکم دې نه در پوهېږم. هلک سر ښکته واچاو، ور غبرګه کړه، لږ وروسته اته بجې کېږي. سړی د ښځې له لاسه تور پټکی واخیست، ښځې منډه کړه، تور رنګ کړي بوټې ورته سم کړل. سړی غاړه تازه کړه، هغه ګړۍ هم راکړه. مړوند یې د کوټې له ورسۍ راغورځېدلو د لمر زیړو وړانګو ته وښوراو. د زیړ طلایي ساز شغلې د کوټې پر دیوالونو راتاو شوې. ماشومانو ته یې مخ ور واړو، نن ښوونځي ته مه ځئ، زه مادې تر ډاکټره پورې بیایم. خور مو کور کې یوازې مه پرېږدئ، وخت خراب دی، نه چې سبا مې رنګه بده شي. کوچنۍ نجلۍ د هلک غوږ ته خوله ور نږدې کړه. نو چې ابا په ساعت نه پوهېږي ولې پلاس کوي؟ هلک پنسل کېښود. غلې